سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مخستن 9 بجې دی. تاسو موږ غلاسه دی راډیو ناوړی په مخې د دې سات خبرونو ته. د جرمني پولیس وایي چې نن یو 23 کلن افغان ځوان د اشافنبرګ ښار په یو پارک کې د چاقو له برید وروسته نیول شوی چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د رویټرز خبر له مخې د جرمني پولیسو نن د ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې یو 23 کلن سړی او یو دوه کلن هلک چې سخت ټپي شوي وو روغتون ته وړل شوي دي. د پولیسو په وینا د پیښې په اړه د نورو شکمنو کسانو په اړه معلومات نشته. عوامو خلکو ته کوم خطر نه ښکاري. د چړو وهلو دا موضوع په المان کې د تاوتریخجنو بریدونو لړۍ ته اضافه کوي. د دې هیواد د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کوي او د فبروري په 23مه د پارلماني انتخاباتو د مخه د مهاجرت په اړه لا زیات کړکیچونه راپورته کړي دي. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي تایید کړی چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویان محمد اکبر حقانی وویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیره شپه د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی دی. هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و. د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته کوم زیان نه دی رسیدلی او تر وسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. امیر خان متقی او روزو اوتنبای و د افغانستان سره د مرستو پر وضعیت خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزو اوتنبای و د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیايي مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن د خپل په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې په دې غونډه کې د ښاغلي متقی له قوله ولیکلي چې د اقتصادي پراختیا په برخه کې نور قانونه هم د تطبیق په حال کې دي چې په بشپړېدو سره به د چټکې اقتصادي ودې شاهدان وي. د دې پلانونو په تړاو جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او سانتیاو زیاتوالي غوښتنه کوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس راپور له مخې بلال کریمی د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. وروسته تر دې چې په 2020 کال کې طالبانو کابل ونیو، چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی، اما تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. وروسته هند، پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. یو بریدګر په تل ابیب کې څلور تنه د چاقو په گزارونو ټپي کړي دي. د اسرایلو د بیړنۍ حالات اداره وایي چې د تل ابیب کې د چاقو په برید کې څلور کسان ټپیان شوي دي. پولیسو بریدګر 23 کلنۍ بهرنۍ ترهګر خوتلی ویلي دي چې هغه نیول شوی دی. د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلوده، په یو ځای کې په دریو ملکي وګړو او په بل ځای کې په یو ملکي وګړي برید کړی دی. د حماس سخت دریځ ډلې پرته له دې چې د بریت مسولیت په غاړه واخلي، په یو بیان کې دا بریت د چاقو وهلو اتلانه عملیات وبلل او ویل چې دا ښایي د اسرایلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریز سازمان په توګه پیژندل شوی دی. دا په تل ابیب کې له یوې اونۍ څخه په کمه موده کې د چاقو په وسیله دویم بریت دی. د سوریې د څار یو ډله وایي چې د سېشنبې په ورځ د سلواغې په 2مه د سوریې په حماس ښار کې شپږ کسان وژل شوي دي. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیځ کې د غور غربي کلی شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دغه خبري اژانس د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراز د نشه یي توکو قاچاقچیان په نښه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې سیمه کې د سوریې د نړېدلې رژیم اړوند د وسلو او مهماتو یوه زیرمه موندل شوې او د عملیاتو لړ کې نښته هم شوې ده. بل خوا د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د لبنان پولې ته نږدې په یوه شویه میشته کلي کې شپږ تنه وژل شوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دوه وژل شوي کسان وسلوال وو چې د امنیتي ځواکونو سره د نښتو په جریان کې ووژل شو او نور څلور تنه یې ملکي وګړي وو چې د دغو سیمه ییزو وسلوالو لخوا وژل شوي چې د امنیتي ځواکونو سره یو ځای حماس ښار ته ننوتل. په دې خبری ټولګه کې مو زه فرشته صاحب هر کله کوم. خبری ټولګه کې د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه لرو، خو په سر کې به د افغانستان په اړه د افغان الاصل امریکایي وګړي محمود شاه حبیبي په اړه راپور لرو چې د هغې ورور ویلي دي چې ورور یې لا هم د طالبانو په تبادلې کې نه دی آزاد شوی.
ما مور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنې ټول خوښینه په دې سره چې طالبانو ما ورور آزاد نه کړي، اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې پاینده کې د خبره دوام وکړي.
او همداراز د هلمند ولایت نه هم راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د خلکو لخوا ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي، د شیلتونې څه دي په راپور کې به واورئ.
او بل دغه وخت کرونه چې د ټول دغه د چتې لامل دي د مخوانانو دي د لسنسې ده ځکه چې دوی په هوای نه لري.
وړاندې په دوهم نیمایي کې د سپورت له نړۍ نه اونیزه خبرونه هم درته لرو، په هغې کې به ورزشي ګزارشونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې راپورونو ته غوږ شئ، راسره مل اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کتاب یې هم خرغلی پایل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې دا کیږي د طالبانو په بند کې د کورنۍ وایي د طالبان حکومت له امریکا سره د بندیانو په وروستۍ تبادله کې د هغه له شاملولو څخه ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی و درې تنه طالبان د حبیبي په ګډون له درېو امریکایي بندیانو سره تبادله شي، خو په خبره یې یوازې یو طالب او دوه امریکایي بند دیان تبادله شوې دي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوو امریکایي بندیانو له تبادلې وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادا کیږي له طالبانو سره بندي دی، کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و درې طالب بندیان له درېو امریکایانو سره تبادله سي، خو په خبره یې یوازې یو طالب له دوو امریکایي بندیانو سره تبادله سو.
چې په دې کې به زما ورور رازادي خو متاسفانه طالبانو دغه تبادله ونه کړله. معلومدار خبره ده چې دلته موږ ټول فامیل ما مور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنې ټول خوښینه په دې سره چې طالبانو زما ورور آزاد نه کړي، اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې پاینده کې د خبرې دوام وکړي او بالاخره زما ورور آزاد شي.
د ښاغلي حبیبي ورور وایي چې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د خپل مشرۍ په وروستیو ورځو کې په هغه لیدنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنۍ سره یې درلوده، وویل چې د طالبانو درې بندیان د امریکا سره دي او دغه شان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د دورور هم په دغو امریکایي بندیانو کې دی چې په خبره یې د درېو طالب بندیانو په تبادله کې به آزاد سي. د طالبانو له حکومت او د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلي حبیبي د خوشي کولو لپاره د مذاکره وکړي، خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له بند کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړی دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سې شنبې په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادلې خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل په خپله اکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالاتو سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست زاکر جلالی هم د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو لارې د تماس چینلونو د پرانیستل پات کېدو ښکارندوی کوي او په ټکو یې دواړه لوري کولای سي پایله لرونکي مذاکرات ولري. له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د دغو درېو امریکایي بندیانو له کورنیو سره لیدلی او ډاډ یې ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي. د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د درېو امریکایانو رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي غوښتنه کړې وه، خو په دې تبادله کې چې د بایدن د حکومت په وروستیو کې وسوه، د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کنتي آزاد سول، خو د محمود شاه حبیبي او جورج کلزمن په اړه معلومات نه دی ورکړل سوي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبیبي له امریکا سره د خپلې بلې تبادلې لپاره ساتلی دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
حبیبي اگر نگاه کردن بر یک بوجی بزرگ در یک تبادله با یک زندانیای مهمتر خود،
حبیبي د خپل نورو مهمو بندیانو د تبادلې لپاره ساتلی دی، ځکه تمه لري چې ښاغلی حبیبي په خپل لویو لوب کې وکاروي.
محمود شاه حبیبي په 2022 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری تر وصل کېدو وروسته لا درکه سوای دی. د محمود شاه حبیبي کورنۍ په خاله رسنیو هغه مدرسوي ګونګوسی رد کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکینی مشر ایمن الزواهری له وصل کېدو سره تړاو لري. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تیر جمهوري نظام د ملکی هوانوردۍ ادارې مشر و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
سمون کاکله ازادي رادیو نه اوري ورته د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د سویډن کمیټې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو اعلان وکړ. دغه کمیټې پرون په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو دفترونو د تړلو له امله به نور په افغانستان کې فعالیت نه کوي. دې موضوع د دې کمیټې د لسګونو کارکوونکو، هغو خلکو چې په افغانستان کې د سویډن کمیټې څخه یې مرستې ترلاسه کړي او ځینو خیریه بنسټونو ژوره اندېښنه راپارولې ده. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات دي، دا به سنا کاکړ راته وکړي.
د سویډن کمیټې یا SCA اعلان وکړ چې نور به په افغانستان کې د خپلو دفترونو د تړلو له امله فعالیت ونه لري. دغې کمیټې د سه‌شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې له دې وروسته به د افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له هېواده بهر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. دې خبرې د دې کمیټې کارکوونکي، هغه اړې کورنۍ چې له دې بنسټ یې مرستې ترلاسه کولې او یو شمېر خیریه بنسټونه اندېښمن کړي دي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی الیاس وایي چې یو لاسي تکلیف لري او د سویډن کمیټې لخوا به یې کله ناکله مرسته ترلاسه کوله، خو اوس د دې کمیټې د فعالیتونو د درېدو له امله ډېر اندېښمن دی.
یک دسته مشکل داره، درست حرکت نمیکنه.
یو لاس می ستونزه لري، سم حرکت نشي کولی. خو په همدې د سویډن کمیټې موږ ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، ځکه زه خپله د دې توان نه لرم چې درملنه وکړم او د خپل لاس له امله شریکار هم نشم کولی،
چون خودم توان مالی و اقتصادی کافی نداریم. من خودم نمیتونم کار کنم جای
د سویډن کمیټې د فعالیت په درېدو سره هغه کسان چې له دغې ادارې سره په کار بوخت و اوس وزګاره شوي دي. یوې میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې له سویډن کمیټې سره کار کوه او د دغې کمیټې پر فعالیتونو د بندیزونو له لګولو وروسته وزګاره شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان
د سویډن کمیته فعالیتونه په افغانستان کې ودرول شو. زموږ د همکارانو ترمنځ جوړه د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټون کول، د افغانستان په دې ستونزمن شرایطو کې د دندې له لاسه ورکول او د نوې دندې پیدا کول، موږ ټول یو کرکېجن حالت سره مخ کړی یو. او د دې ترڅنګ په دې هیواد کې میلیونونه کسان چې په بیلابیلو برخو کې لکه روغتیا، زده کړې، د کلیو پراختیا او معلولیت په برخه کې د سویډن کمیته خدمتونه ترلاسه کول په مستقیم ډول اغیزمن شول،
لیت بود مستقیما متضرر شدن.
دغه شان یو شمیر خیریه بنسټونه وایي چې دوی په افغانستان کې د سویډن کمیټې په همکارۍ تمویلیدل. د یو خیریه بنسټ مسؤل میرمن آرین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قدر از خود بودجه نداریم که برای مردم کمک بکنیم. امی است که
موږ هیڅ بودجه نه لرو چې خلکو سره مرسته وکړو. د سویډن کمیټې په شان بنسټونه موږ سره مرسته کولای سي چې د کورنۍ لاسنیوي وکړو. همدا د سویډن کمیټه وه چې د مایوبه ماشومانو درملنه یې کوله، خو اوس په سلګونه مایوبه ماشومان په کور کې پاتې کیږي او په سلګونه کسان وزګاره کیږي.
وایي به نظر ما خطر بسیار بزرګ است.
دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د 2023 کال د نومبر په 19 نیټه په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د درولو د فرمان له امله خپل ډیری فعالیتونه د نروي کمیټې ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت د 2023 کال د جولای په 11 په سویډن کې د ځینو کسانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ټولو سازمانونو ته امر وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. د سویډن کمیټې بیا ټینګار کړی و چې دوی له حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، یو نادولتي بنسټ دی او طالبانو دا وضعیت ناسم درک کړی. د سویډن کمیټې په هغه وخت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د څلورو لسیزو څخه د زیاتې مودې وروسته د فعالیتونو په بندولو سره به په شپاړسو ولایتونو کې د دوی شاوخوا 2000 کارکوونکي خپلې دندې له لاسه ورکړي. دې سازمان همداشان اعلان کړی و چې په افغانستان کې به په سلګونه زره خلک له روغتیایي، ښوونیزو او پرمختیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د سویډن کمیټه په 1980 کال کې په افغانستان کې جوړه شوه او د 40,000 معلولیت لرونکو کسانو سره یې مرسته کړې.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغاني کورنۍ بیا وایي چې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو او د عاید له کمښت سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 1.6 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړي خبرداري ورکړي چې دا شمیر به د روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 14.8 میلیونه کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد د نفوس 2.8% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی. د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکارۍ او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور په ټکو اقلیمي زیانونه او له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنېدنې دا ستونزې لا پسې زیاتې کړې، اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
باور وګشه دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالیو بیخی نه هلی شوی، بیخی نه امید شوی و چوک کیناست مزدوری د پاره. باور وګشه هیڅ نه پیدا کیږي، غربت زیاد ده، قیمتیانی دا یو څه بل څه، خدای وګشه موږ ته کارونه برابر شي.
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو لیلو ماوی پلاری په تیر جمهوریت نظام کې دنده درلوده خو اوس مهال وزګار ده او کار ورته نه پیدا کیږي.
اقتصادی مشکلات نه کړی وزوري ګو وځي ته مور سر بده خرابې ګیان و چې ډوډۍ وس مونږ نه لرو چې مونږ و چې ډوډۍ واخلو واپس دې ته چې مونږ ته و چې ډوډۍ کم ګوندی راوړي راته و چې دا ډوډۍ و چې واخلو. سو ګم د کار نشته، جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه و اوس دې په کور دې خپل د پانتو نفرې غیم خو زبانې چې دې وظیفې باندې کړې دي. دومره کرامنګ سره نشته چې زمې د غمو جان او پلار جان دې سیتامې پوری وسما او دوی علاج دې سیتامې نشو کومه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعت
وزبا مهم د نړۍ له حاله خبر کو. روسیې هیله کودلې چې د ډونالد ټرمپ له ولسمشر کېدو نه وروسته به ښایي له روسیې سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې ښې شي. ډونالد ټرمپ له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د سولې خبرو ته چمتو شي، کنه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی راکوي.
د روسي انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسي د بهرنیو چارو د وزیر مارسیال سرګی ریاباکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ریاباکوف له قوله ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجې په اړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینۍ سپینې ماڼۍ د مشر جو بایډن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یوه د انټرفاکس په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مارسیال سرګی ریاباکوف دا څرګندونې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او کاناډا د مطالعاتو په یوه مرکز کې د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه، له همدې امله دا مهمه ده چې پوه شو له څه او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنګټن سره اړیکې په ښه توګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه کوله ویل چې دای به د اوکراین جګړه ژر ختم کړي، خو د داونه ویل چې څرنګه پای ته رسوي. د سه‌شنبې په ورځ بیا ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې دای به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چېرته دای دې ته چمتو نشي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ټرمپ پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه تفصیل ورنه کړ. وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیځ پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بل لور ته د جګړې له ډګره انټرفاکس خبري اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکران په شمالي خارکیف سیمه کې د زبادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواکه توګه د جګړې د ډګر دا راپور نشي تاییدولی. د اوکران هوایي ځواکونو بیانونه ویل چې روسیې تیره شپه پر اوکران پر 99 ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او د شنوري رادار نورکی شوې دي، اما خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د روسیا ژانس د اوکران د هوایي ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکران په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تېرو څو میاشتو کې پر اوکران نږدې هر ورځ د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په هلمند ولایت کې د ترافیکی پیښو زیاتوالی د بی لایسنس موټر چلونکو شتون تاړوندې د ولایت خلک او موټر چلونکي ټینګار کوي چې هر ورځ د ترافیکی پیښو شمیر زیاتیږي او د دې ستونزې عمده لامل د بی لایسنس موټر چلونکي دي. هغوی د ترافیکو د ریاست مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د بی لایسنس موټر چلونکو مخه ونیسي او د لایسنس ورکولو پروسه د نور هم جدي کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د هلمند یو شمیر خلک او موټر چلوونکي وایي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ترافیکي پیښو شمیر زیاتیږي او د دې زیاتوالي لامل د بې لایسنس موټر چلوونکو لامل دی. د دغه ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو شتون د ترافیکي پیښو د زیاتېدو عمده لامل ګرځېدلی دی. هغوی ټینګار کوي چې د ترافیکو د ریاست مسؤلین باید جدي اقدامات وکړي او د بې لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي.
دا کوم عمر ماشومان ډیر مټران چلی، مثلا دی خو بالکل په دې باندې کویج نه، ځکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه کوي بلغه لایسنس نه ورکی. او بل خبره دا ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بند سي او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته
او بل دغه وخت کرونا سي دي دا ټول دغه بيتياتي لامل دي موټروانانو دي بل سنسي ده ځکه چې دوی په هوای نه لري. اولنه مرحله کې دغه موټرګاټ والا او دغه رخصه والا دوه تن باید سنسونه ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هلمند ولایت کې د تیر یو کال د ترافیکي پیښو ارقام ترلاسه کړي خو بریالي نه سو. خو د راپورونو په اساس په ورستیو کې ارقام شدل سوي دي چې د 2023 کال په جریان کې یوازې په لشکرګاه شهر کې د ترافیکي پیښو شمیر 300 تر رسیدلی دي. په دې ورستیو کې د بې لایسنس موټر چلوونکو ګډون زیات وو او دا وضعیت د خلکو لپاره جدي اندیښنې راپورته کوي. د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د ترافیکو قوانین رعایت وکړي او د ترافیکو د ریاست لخوا د لایسنس ورکولو په پروسه کې ګډون وکړي. د هلمند د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په تیرو دریو کلونو کې 1000 کسانو ته نوي لایسنسونه ویشلي دي. د ترافیکو مدیر مولوی شیر محمد حجازی ویل چې دی بلدی ورسته بې لایسنس موټر چلوونکو ته اجازه ورنه کړي.
شاوخوا موږ 15000 لایسنسونه ویشل دي چې په هغه کې جدید لزر دانی دی او تمدید 15000 دانی دی او اد جمله درو درو یا کپوانی مو او اد بانک تایل کړي دي پتا هو چې جسنس واخلی په سل پساده کې بهخه اچا پساده یعنی عام په هوای دي تور کوي نه دي نو خدای دې چې جسنس واخستی
د هلمند ولایت د خلګو او موټر چلوونکو غشتنې د ټرافیکو د ریاست جدي اقدامات تاړ کې لري.
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د 3.4 میلیونه افغانیو په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي غاڼې پلورل شوې دي. دا دوهم ځل دی چې په کونړ کې په آزاده بولی کې غاڼې پلورل کیږي، خو سوداګر او د دغو غاڼو نور کاروباریان بیا د اسانتیاو له نشتون نه شکایت کوي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د بیروجو په نوم 222 کیلوګرامه ګرانبیا کاڼي په آزاده بولی کې وپلورل شول. د قانون او پټرولیم ریاست چارواکي وایي د پلورل شوو کانو قیمت 3.4 میلیونه افغانۍ وو چې پکې له 4 میلیونو زیات عواید حکومت ترلاسه کړل. د یاد ریاست مشر مولوی محمد شیرین د کانو له بولۍ وروسته رسنیو ته ویلي چې له دې وړاندې هم د 12 میلیونه افغانیو بیروج په آزاده بولۍ کې پلورل شوي وو، خو اوسنۍ بولۍ ځکه ډیره مهمه ده چې دې ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راغلي وو.
سلویخت 1.4 میلیونه بولۍ وسوله، 4 میلیونه او 1.3 لک دا د امارت عواید سوله. پکې د دغې بولۍ توپیر د مخکنۍ بولۍ سره دا و چې دې ته الحمدلله ډېر ګڼ خلک راغلي وو، د مزار خلک پکې وو، د قندهار پکې وو، د کابل نه تجاران راغلي وو، ننګرهار نه، د ډېرو ولایتونو نه راغلي وو.
په کونړ کې د قیمتي کانو کاروباریان په دې خوښ دي چې د دوی په لاسونو رابستل شوو کانو پسې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راځي او دلته بولی کیږي، خو وایي په کان کیندلو د کانو پر رابستلو او انتقال کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر حاجی نصرالله خان صافی ازادي راډیو سره خپل شته ستونزې او غوښتنې داسې شریک کړي.
کاروبار زمينه د خلکو خپل برابره کړي ده، خپل کارونه کوي، په مادانو کې خپل مصارف کوي. دا کار مخکې پېښور ته تلل پاکستان ته، نو هغوی په خپل نومونو به خارج جرمني او امریکا او نور ملکونو ته لېږل. دا د افغانستان د قیمتي کارو سره هم جفا ده، پرې خاورې سره هم ده، مال زموږ دی او ځینې نورو پر نومونو. حکومت هم غوښتنه دا ده چې دوی باید دوی ته زمینه سازي نور هم برابره کړي، مارکیټو ته برابر کړي، خارجي تجارانو ته زمینه جوړه کړي.
بایک کان کیندونکو ته په مسلکی ډول د کانو رابستلو او پکې د کاریدونکو موادو رسولو اسانتیا وي چمتو شي، نو ورسره به کارونه نور هم وغوړېږي. په ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي کانو سوداګر به وایي اوس هم د افغانستان کانی په قاچاقي ډول ګاونډیو هیوادونو ته وړل کیږي. د دغو سوداګرو له ډلې حاجی معصوم خان ازادي راډیو ته وویل
کانی په افغانستان کې تر اوسه پورې د قاچاق نه دی وتلی. څنګه سوداګر او تجاران یوازې تر منډۍ پورې محدود دي. کوم کار چې منډۍ منډۍ تراشي نه منډۍ نه چې بار ته وباسو قاچاق دی نیول کیږي. زموږ مالونه چې صادریږي د قاچاق په دوران پاکستان ته ځي، ولې زموږ خپل هیواد کې مونږ ته دا زمينه تر اوسه پورې نه ده برابر شوې چې موږ زموږ کاري دلته په خپل مملکت کې ګمرک شي او په آزاده توګه منې موږ ویسو بار ملکونو ته او یاد خپل رپورټ لاري نه زموږ مالونه چې کوم دی لاړ شي.
هغه راته وویل پاکستان هر کال د همدې کانو له لارې له 800 میلیونو ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي، او که چیرته دلته سوداګرو ته اسانتیاوي چمتو شي دا کانی به د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادر او ګټه به د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې وکارول شي. بلخوا په کونړ کې د قیمتي کانو پروسس نوی جوړ شوی مرکز مشر حاجی ناصر خان وایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې وسنۍ ټول ستونزې به هواروي.
موږ سره وادي شوې دي، والي صاحب هم کله نور هم کله بهرني هیوادونو ته مال انتقالېږي، وزیر صاحب هم راسره وعده کړله، او زموږ چې د معدنیاتو کوم مشکل دی هغه هم راسره وعده کړي چې د موادو برابطه چې دا دغه به تاسو ته اسانتیا ده برابره وو.
په کونړ کې له 60 میلیونو د زیاتو افغانیو قیمتي کانی په داسې حال کې پلورل کیږي چې د یاد ولایت او نورستان ګڼ غرونه د بیروجو، تختو او نور قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ډکتي. چې اوس مهال پکې په زرګونه کسان د معدنو په کیندنه او د کانو په کاروبار بوخت دي.
مننه چې تر دې دمه را سره وی راپورونه مو د افغانستان او نړۍ اړوند ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دوهم